السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه یو سات دوام کوي یک شنبه ده د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14 د یو سات خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلو د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې د شګل زیا په خبره دوړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده د هغه په وینا افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي له میاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پریږدئ چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له طریقه ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یک شنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو روسي پوځیانو د پولنډ پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي هډه هوایي برید کړی لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغې اډې لږ تر لږه 8 توغندې ویشتل سوي دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابیدو په حال کې دی اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف خرسون دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون اووه تنه وژل سوي دي اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ نن یک شنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نه سي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي د روانې هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانیستل سوی او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې لګېدلي له ایران څخه توغول سوي وو د کوردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا لس بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګېدل چې د امریکا د قنصلګرۍ نوې ودانۍ او شاوخوا استوګنیزې سیمې یې په نښه کړې چې یوازې مالی زیان اړولی دی په عراق کې د ایران د دولتي تلویزیون یوه خبریال ویلي د دغو توغندیو هدف د اسرایل ځینې پټ مرکزونه وو د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید د دې ترڅنګ د څلور بجو په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي په ترکیه کې د درې ورځنی غونډې نن وروستي ورځ د چې پر افغانستان هم پکې بحث شوی
ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي
خلک وایي که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت جګ شوی
نرخ له هماغسې په د ځینو جنسونو نرخ لا نورم لوړ شوی دی
په پکتیا کې په زرګونو نیالګي کښېنول کیږي
د نیم لکه نوره اراده لرو چې په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کښېنوو
د تورخم له لارې هغو افغانانو ته افغانستان ته د تګ لنډمهاله اجازه ورکول سوي چې تذکرې یا هم ځینې خاص کارډونه ورسره وي د اوکراین پر جګړې هم راپور خپرو د خپرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی دراپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی له ترکیه او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایی ډګرونو د مدیریت په اړه یو هلته درسیدو په هڅه کې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره د امیر خان متقی تر کتنې وروسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوشغلو سره وکتل او دوړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایی ډګرونو د مدیریت په اړه غږېدلی. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي، په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایی ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایی ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیایي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیه د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حمید کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او ویې ویل که یې نړیواله ټولنه مالیه او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې ولیکل، قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپله درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلن ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
وردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د نړیوالو ډګرونو د مدیریت په اړه یوه هلته در رسیدو په هڅه کې دي. د تورخم هغړی بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. تبدسل کده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پرون پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې هغه مسافر چې د تورخم او چمن په دروازو کې بند پاتې دي باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه سي، ګني بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وشتو اجازه ورته نسته. بلخوا د ازادي ریډیو مشال څنګ ته د خیبر پښتونخوا ځایي چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار مهید یوسف په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
خان محمد یو له هغو افغانانو دی چې د تورخم هاغړې له خپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري. نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ته ویلي،
دې خو نه مخکې به په کارت تذکیره باندې تلو، اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني. نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی، داسې کسان به چې داغه ضروره دلته بیمار راوستي.
عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی. د دې خبره مخکې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکيري کولای سول، ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي، خو اوس ورته اجازه نه کیږي. عباس ازادي راډیو ته وویل، افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري، هم له دې ستونزو سره مخ او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي.
دا موږ ټول نړیواله مانګه کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي، له ډېره سختو ستونزو سره مخامخ دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو، زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، هغه مسافر چې د تورخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي، باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینې بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وختو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پښتونخوا ځایي پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بیرته افغانستان ته ستنېدل.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی رادیو ڈاٹ کام کے واوری یا ولولی.
په پکتیا کې چارواکي وایي چې د نوې مریض کال په شپو ورځو کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره نیالګي کښېنوي. دا هم تفصیل
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوی لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو، انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکو باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو، مڼو، چارمغزو او زنغوزۍ ونو یو شمیر نوی باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي سمسمیرې ونې دي، اکثر 8000 د بادامو باغونه دي او 8000 د غره کم ته د مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمیرې دي، خو چارماغ دي او زنغوزي دي. در نیم لکه نور اراده لرو چې په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د ګردیز خاروالي چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونې کینوي. د ګردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د ګردیز شاروالي سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د ناجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دوغو لپاره پلان لري چې د خار مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې دي او د ولسوالیو اړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو چې درې شروالۍ موږ لرو په هغه کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل شي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپل نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او ان جی اوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
اویا زره نیالګي تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آمده دي انشاءالله تعالی چې په دې لنډو ورځو کې مونږ دا توضیح کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږ مرکز کې او سید کرام وتراریو په پوری په مختلفو ولسوالیو کې دیوی خیره مسی په توسط باندې آمدګی لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کینول کیږي، خو د خلکو دایمي شکایت داده چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
Referendum sonrası
the democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. په نړۍ کې تاودا موضوع دا چې د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسي ځواکونو په نننی هوایي برید کې 9 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دا پوځي اډه د اوکراین په لویدیځ کې د پولند پولې ته څیرمه پراته ده. بلخو د پولند ولسمشر خبرداری ورکړی چې روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي ناټو به پر ځواب ویلو غور وکړي. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د یاوریف په نوم د اوکراین دغه پوزي اړې باندې د چارواکو په خبره لکتر لګه دیرش توغندي ورشوي چې یو شمیر هدف ته رسیدو مخکې شن شوې دي. دا د اوکراین په لویدیځ کې د دغه هیواد تر ټولو ستره پوزي اډه ده چې 308 کیلومتر مربع تاسیسات لري او د پولند پولې ته په 25 کیلومتري واټن کې پراته ده. د اوکراین په لویدیځ کې د ایوانو فرانکیوفسک ښاروال ویلي د دغه ښار پر هوایي ډګر هم بمبار شوی دی. پر دې سربیره نن روسي ځواکونو په خیرن هیف سیمه کې هم هغه ودانۍ په نښه کړه چې څو اپارتمانونه پکې وو. د برید کې د یو کس د وژلو او وو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداري ورکړی چې که روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ شي. بل لورته د پولان ولسمشر اندري دودا ویلي که روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي دا به اوسنۍ لوبه بدله او ناټو به یې په زغرده د ځواب ویلو غور وکړي. دودا له بي بي سي سره په ملاقه کې ویلي که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د پراخ خورانی هر ډول وسله وکاروي اوسنۍ لوبه ورسره بدلېدلی شي. تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ ویلي وو روسیا ممکن اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي او په خبره یې دا اقدام به جنگي جنایت وي. اروپایي مشران هڅه کوي چې روسیا اوربان ته وهڅوي، خو د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته ویل شوي چې پوتین د جګړې د پای ته رسېدو لیوالتیا نه لري.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
لورپا تر امریکا
آسیا
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو آزادی رادیو ته غواړی یاست په څو شیبو کې زما همکار عصمت څاروان له نورو راپورونو سره تاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه په ګډه سره اورو.
په کابل کې د ججستو لوبي پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په مرکز کابل کې نن د اتیا لوبغاړو ترمنځ د ججستو لوبي پیل شوې. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه لوبو کې د هرات، خوست، بلخ، بادغیس، دایکندي، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او فاریاب ولایتونو لوبغاړي برخه لري. په یادو لوبو کې لوبغاړي د ځوانانو لویانو په کټګوري کې لشپک 50 تر 95 کیلوګرام وزنونو کې لیوبل سر لوبي کوي. دغه لوبي د بدني روزنې ورزش ریاست په 500 کسیز جمناسیوم کې کیږي. د یادونه ده چې د یادو لوبو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. په کابل کې د سکوهانی لوبي پرون پیل شوې. د سکوهانی فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي په مرکز کابل کې د میدان وردګ، پروان، کونړ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د 2 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د دې فدراسیون د معلوماتو مخې یاد لوبي د لویانو په عمر کې د بدني روزنې ورزش سیاست د سکوهانی لوبغالي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې چې په یادو سیالیو کې لشپک 40 تر 90 کیلوګرام وزن پورې لوبغاړي د اتور زو لپاره لوبي وکړي. ویل شوی چې له یاد لوبو مخه د ملي لوبډلې لپاره د غوړو لوبغاړو ټاکل دي. او د 2022 کال د خزانه کرکټ په نړیوال جام کې چې د نیوزیلند په کوربتوب روانه میاشت پیل شوی دي، هندستان لوبډله تر اوسه لومړی مقام لري. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې استرالیا، هندستان، نیوزیلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، انګلستان، بنگلاديش او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د 2022 کال د خزو د کرکټ نړیوال جام کې ګډون لري. دغه نړیوال جام په ترسره شویو سیالیو کې پاکستان د خپل دریو سیالیو څخه درې واړه بایللي او وروسته یعنی اتم مقام لري. هندستان د دریو څخه د دوه لوبو په ګټلو سره لومړی او استرالیا د دوه سیالیو څخه د دوه لوبو په ګټلو دویم مقام لري. دغه شان په ترتیب سره نیوزیلند دریم، سویلي افریقا څلورم، ویسټ انډیز پنځم، انګلستان شپږم او بنگلاديش اووم ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
یا ور بیا سم اسمت چاروان سلامونه ومنه. که هم اوس مهال په افغانستان کې د افغاني پوړندې د ډالر او ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لوبډنه یو خوراکي موادو به نه دي ټیټ شوی. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر یو سلو شل افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو به یې ورسره لوړې شوې. خو اوس چې یو ډالر تر نیوي افغانیو ټیټ شوی، به یې لا همغسې لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بیو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بیې کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړیدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړیږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي سمو د وړاندې کله چې یو ډالر آن یو سل پنځلس افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړیدل. خو اوس چې یو ډالر تر نوي افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر بیرته راښکته شوی دی، هماغه سي په خواني جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولې. اکثره خلک وس نه لري چې په هماغه نرخونه باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
مو خوشاله یو چې دا ډالر خته شو، نو جنسونه به مردانه شي، نو هماغه چې ډالر خته کیږي نرخ له هماغه سي په د لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لکتر لګه دغه ډول نرخونه چې دی دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په نه اتیا او یا هم نوي افغانۍ بدلېږي. سمو د وړاندې د یو ډالر بیا آن یو سل پنځلس او یو سل شل افغانۍ ته لوړه شوې وه چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیې هم په بې سابقې ډول پورته شوې. خو د طالبانو له راتک څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له نه اویا تر اتیا افغانۍ رسېده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیې هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د یوې پنځوس کیلوي بورې وړو بیا له شپاړس نیولې تر اوولس سوه پنځوس افغانۍ ورسېده. دغه شان د شپاړس لیټره غوړۍ یوه بوشکا په اتلس سوه پنځوس افغانۍ وو او د څلرویشت کیلوي وریجو یوه بورۍ په دوه زره او درې سوه افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پټرولو بیا دوه څلوېښت، د یو لیټر ډیزلو بیا شپږ څلوېښت او د یو کیلو مایع ګازو بیا پنځه څلوېښت افغانۍ وه، خو اوس مهال دا بیې له اتیا افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یوه بورې پنځوس کیلوي بورې وړه په دوه زره او درې سوه، یوه بوشکه غوړي په دوه زره او اته سوه او یوه څلورویشت کیلوي بورې سیله وریژې په دوه زره او نهه سوه افغانۍ پلورل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بیې نه کنټرولیږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو علت دا چې په افغانستان کې سرمایداري نظام یا کپیټالیزم پانګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دویم علت چې د زمونږ د سوداګرو حرص دی، البته چې دوی د ډېرې ګټې لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بې عدالتي ده چې دوی یې کوي.
دی وایي د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کېږي او تر ډیره د بیو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ اومه میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤولین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي، څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډېره جګه شوې ده. دې هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ، زموږ نفت ډېر جګ تللی دي. بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاری شان کې در
کمی د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړ وند نور ادارو سره په ګډه د بیو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړي نرخ پاړه هم جوړه شوې ده هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بیو سره غړونه وکړي او خلک مخته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي
ادرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره
که څوم کابل خاروالی د بیو د لوړیدو او کنټرول پاړه تازه څنه وایي خو د غیداری په روسیو کې د بیلابیلو خوراکي او سونتوکو نرخپانه جوړه او خبره کړي او سوداګرو ته خبرداري ورکړي چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي خو خلک وایي چې دا نرخپانی نه دی عملی شوی د کابل خاروالی مسولین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو یو اس ټوډي ورسپانې په ورستي غنه کې تر دې سر لیکلاندې لیکنه خبره کړې چې د بایدن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان ووبښني ورسپانې لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه وکړه د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوریت پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایدن پر سینا یو درون بار د یو اس ټوډي په نظر کې دا پریکړه نه وای شوې شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای خو له دې کبله چې جو بایدن د افغانستان جګړه پایتونه رسوله بلکې پر افغانانو لا خطرناکه جګړه وته پله چې دا جګړه کېدای شي لا وژن کې وي او بې ثباتی ډیر کړی ورسپانې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت د کاختې لوژي او د بشري ناورین یادونه کړې ده ورسپانې په روختونونو کې په خوار ځواکۍ د اختماشمانو او همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خپره کړي او هغه د جو بایدن د اقدام پایله بولي د یو اس ټوډي پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد لمنځه وړي د ورسپانې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي په همغه اندازه اقتصاد شکیږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کیږي نیویارکنز ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانه وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگتن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګرۍ حتی د برښنا د بیل د ادا کولو وسونه لري د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلوماټ هم ورولي شي د هغه باور لیک به رد کړي تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي
دا پیغام د ازاري رادیو د پیژدمه ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالي د منګان د قریه یم ز 2000 کور هم په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم ز دلته د شته ذریات لرم یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی سړک نه لرم کلینیک نه لرم ډاکټر نه لرم د اوس من نن هم یو کچنی مریسو نسو کلا هیڅ خواته ونه رسید دلی وفات شو زمره ازادي رادیو سندای مغشتنه ده مرتن چپلا پاملرنه وکي مرد دغه پرمار د ترکمنستان پرمار د فراتی یو وس ګل دی هیڅ خواته مجلار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو
السلام علیکم زه خان زید ما یبینو فن نمایندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته یو کار وخت کې سپېته ضرورت دی کال وتا کړی او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وایي چې هر څوک د ماجدین او د کندو اطمینانو حقوق تر خو باندې کوي دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انطالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د شغلی زیا په خبره دوړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده. د هغه په وینا افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلام وکړي. له میاشتو هیڅ قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي. توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پریږدئ چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انطالیا ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له طریقه ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یک شنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 15 د وزلو کورونایو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه. د دې ټولنې د یو ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل سوي او کابو 3 تنه نور ژوبل سوي دي. د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون 8 تنه وژل سوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي. او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمالي شهر اربیل کې لګیدلی له ایران څخه توغول سوي وو. د کوردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا لس بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګیدل چې د امریکا د قونسلګری نوې ودانۍ او شاوخوا استوګنیزې سیمې په نښه کړې چې یوازې مالی زیان اړولې دی. په عراق کې د ایران د دولتي ټلویزیون یو خبریال ویلي د دغو توغندیو هدف د اسرائیل ځینې پټ مرکزونه وو.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
قدرمن اوریدونکو تاسو چې هم دا اوس مو د ازادي رادیو ته غوښنولې دي او پتیره به د ورکوشو عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ رمټ او آرام اوسئ د دې ورځې دغه خبرونه چې ما ته هر روشان تاسو ته چمتو کړی ده وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو په دغه تیره اونۍ کې ستاسو د خوا موږ ته ډېر پیغامونه را رسېدلي وو چې موږ کوشش کړی دي چې دغه ټولو پیغامونه په همدغه خبرونه کې درته خپاره کړو. سره د دې چې زموږ ځینو اوریدونکو ځینې مهم خبرې چې موږ همیشه هغه تکرار کړي دي چې باید د یاده ونه ایستل سي بیا یې هم هغه نه دي مراد کړي. مثلا زموږ دغه دوستان لکه ښاغلی عبدالمبین، ښاغلی محمد کریم حقیار او ښاغلی محتاج د خپلو رکوسو عزیزانو نمونه نه دي ذکر کړي، یعنی چې خپل نمونه یاد کړي دي خو د هغو کسانو نمونه چې دوی پسې ګرځي هغه یې د یاده ایستلي. خو موږ بیا هم ستاسو دغه پیغامونه خپاره کړي دي چې ګوندې خلک یې ستاسو د هغو نشانو په اساس چې ویلي مو دي وپیژني. نو بیا هم دا تایید کوم چې لطفا د خپلو دوستانو او خپلوانو نومونه، نشانې او خپل د ټلیفون شمیرې د یاد مه باسي. نو په همدې هیله به د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله د خپلو اوریدونکو په پیغامونو پیل کړو.
السلام علیکم دا آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو وخت مو بخیر. قدرمن اوریدونکو باور خوستایم خیسته خوستلیکنه زموږ ملګری یو هلک پیدا کړی دی محمد الله نمیږي دا میدان ورده ګولې توڅون کړی دی. محمد الله تقریبا د یار لس کالونو دی چې خړرنګ وېښتان لري او لږ ګونګی هم دی، خبرې نشي کولی. که څوک یې پېژنئ یا یې خپلوان غږ اوري، په دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ. ریسرچ شماره درته یادوم: 0 9 6 4 3 0 0 5. یعنی 0 9 6 4 3 0 0 5. او یو چین شماره یادوم: 0 9 6 4 3 0 0 5. یعنی 0 9 6 4 3 0 0 5. رشن شماره یو ځل بیا هم یادوم: 0 9 6 4 3 0 0 5. او یو چین شماره را: 0 9 6 4 3 0 0 5.
سلامونه بلال، تنخای ور بیا پیغام پر اقدم ازادي رادیو ته د ننګرهار نه. دا تاولا په نوم ماشوم شاوخوا وکاله عمر دی. من پیدا کړی د شنې جامې دي، تور وسکټ لري، تور پټۍ په غاړه کې دی او تور بوټانې په خپو دي. نو د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ نه درکه شوی. په دغه تاولا د هر چا وینو په دغه شمارو دي موږ سره اړیکه ونیسي. شماری ورته وایم: 0 8 1 6 2 6 2 3 2. یعنی 0 1 8 2 6 2 6 2 3. روشن شماره: 0 9 6 6 8 4 8 و. یعنی 0 6 9 6 8 4 8 و. او امتحان شماره: 0 9 6 2 2 6 1 6 4. پای کی افغان شماره: 0 0 4 4 پس 9 4 9 0. یعنی 0 9 6 7 8 9 10. که دغه تاولا ماشوم د هر چا وینو، د وروري او د انساني همدردۍ له مخې دې په دغه شمارو اړیکه ونیسي او خپل کوچنی دې ترلاسه کړي. خو واخلي.
السلام علیکم. سلامونه روشن صاحب ته، مینهواله ته کوم، په دې هیله یم چې ټول بره ته کوي. زه حمزه الله لغمانه یم او د لغمان نه یم. موږ سره ګرانه یو ماشوم در څلور میاشتو نه په دې خواته. دغه ماشوم د اته کلونو په عمر دی. دغه نوم چې دی سعادت یا د وړکی ماشوم دی. او دغه چې د هر چا وي، د هر ورور وي، نو مهرباني دې وکړي موږ ته په دغه دوه شمېرو باندې زنګ وهي. اول ورته سلات شمېره وایم: 0 9 6 4 3 0 0 5. او بایم تین شمېره ده: 0 9 6 4 3 0 0 5. چې بیا ورته وایم یو ځلې: 0 9 6 4 3 0 0 5. او بل ایم ټینش میرا ده: 0 9 6 4 3 0 0 5. او دا ماشوم چې د هر چا وي، نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه دمن تخلص نه کوي او را دې خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام.
ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو د کوم دوست او عزیز نوم په دغه ډله کې وي، اوس به هم راسو او د ورکوسو عزیزانو په حق لبه د خپل اوریدونکو پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو سلامونه ټول همکارانو د دې ورکو عزیزانو په خبرونه کې. پیغام سفتو ما ته محمد نور نورانی کابل نه مننه. خاصه ته پته ورور می یو مرګره ورک ده د راغه په نام ده، د خوشاله کازوی ده. او کار چا ته پته یې موږ سره د بدو شمیرو اړیکه ونی: 0 9 6 5 0 5 3 و. بلې سالا شمیره هم وای: 0 8 3 0 9 5 3 و. سلام.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته. روشن چې په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسي.
زه در سره سلیم تنها وصل شویم او د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. روشن صاحب، دلته زموږ په خوا کې ګاونډیان دي، د دوی یو ماشوم نادرکه شوی دی او د بشیر په نوم، د پلار نوم عجیباز دی او کورنۍ ډېره زیاته خفه ده. که چاته هم د دې ماشوم په اړه معلومات وي او پیدا کړی وي، د انساني همدردۍ له مخې دې له ما سره د دې شمېرو اړیکه ټینګه کړي. لومړی اریبا شماره وه NTN 0 6 5 3 7 8. اتصالات شماره ده 0 3 8 8 2 9. اور نمبر سر کین تین شماره بیا وای ما 0 6 5 4 5 3 8. ایت سره شماره وای ما 0 8 2 8 2 8 9 2. روشن صاحب، تاسو نو ډېر زیاته مننه کوم چې مونږ ته یو داسې برنامه په لاره اچولې ده چې مونږ پکې د ورکشو عزیزانو پلټنه کولی شو، او د ازادي راډیو د مشرتابه نه بیا هم زیاته مننه کوم. ښه وخت.
بلې، السلام علیکم. زه عبدالقیم حجي فرید د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بدینه وسایل سره په لین کې یم. زما یو ورور دی په نامه د ولي احمد، تقریبا 12 کاله یې عمر دی او دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولی شي چې زما د ټلیفون په شمېره ما ته زنګ راوي. وروره، 3,000,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور و اته شپږ سلور کار سړی معلومات راکړي وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. ژوندي اوسئ.
ما د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ څخه تماس نیولی دی. زه عبدالمبین نومېږم. زما ورور دی اصلا د هلمند ولایت د نهر سراج د بغران د ولسوالۍ دی. زما چې زموږ سره دې په دغه اړیکو باندې تماس ونیسي 0 اویا 9 2 2 8 بل شمېره 0 اویا 5 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز اسمت نیازما دلال جان کام د سی ګران ورکته نمیاشت وخت کی زوست د بنی د دست د جلاور تکللې دي. ګران میزی د سید ګل زی دي. دلال جان کام د سی دي. زما نمبر دغه د 0 8 3 2 3 4 5 5 5. بل شمېره مې دغه د 0 8 3 4 2 9 3 8 5. ورته چې معلوماتې په دغه شمېرو دي موږ ته زنګ ووهي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د خالقه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته د ملا صدو اخون په نامه. زما د یو خاله زوی دی د تیر انقلاب د طالبانو د تیر انقلاب څخه ورک دی. تر دې وخته پورې درک نه دی معلوم. یو چا مورتی ته ویلي و چې د ازادي راډیو کې پیغام پرې شو. نوم یې ملا صدو اخون دی. د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اصلي اوسېدونکي دي. خو پیلي اوسېږي د روزګان ولایت ګیزه ولسوالۍ د خلاش د ناوې اوسېدونکي دي. پیلان هلته اوسېږي کورنیه. نو که دا ورور د چا سره یي یا معلوماتو سره یي یا پیغام چا اورېدلی وي یا نمبر پرې ایښی وي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 4 4 8 4 4 4. نو د مهربانۍ د مخې څخه دا مورکی سره به مو لور مهرباني وي. نو مورکی چې ته دې اوسه کالي پراته دي نو ستاسې د همکارۍ په هیله ده. مننه وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او شهرونکو ته سلامونه او احترامات لرم. خو دغه چې جوړ او روغ ده زه کوم پلاک درمن لمر ولات شایسته بلان ستاسې دا پیغام پیژدم. ما یو رکسو عزیز دی چې رکسو دی د پلار نوم الحمدلله د مشر روح نوم حزب الله د کشر روح نوم عطا الله دی چې رکسو د واشیر ورسوالۍ دی او رکسو دلته په لشکرګاه کې د هلمند کې رکسو دی چې خامخا تقریبا 2 کال کې د 3 کال په شاوخوا دی. کور بخوان د علک دی ډېر ویښتیانې د تل ښکار دی. مینې حیات الله دی چې هر مسلمان ور په هره باندې معلومات لري یا د مړي یا د ژوندي نه مطلب چې خدای د مخ څخه ټلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. 0 8 4 10 10 اته اتیا صفر اوه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته بل شمېره ده صفر اوه صفر پنځه دوه ویشت اته یوولس نهه پر دغو شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسئ. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ کلمہ د تانې د احمد ولایت خان مطلب نه محمد ګل دا کاکا نمان محمد یار دا او محمد جلا جنت ګل او نور ګل دا زموږ قریب د کندوز ولایت د شتاتور سوالی څخه دا نوم یې راز ګل او دونو نوم یې باز ګل او هغه جان او دکتور نه نن سم دا کا کوم تو خدا که هر مسلمان وره پاره معلومات لري زه ما زه خپل دا یو دی نو په دا شمه دی اړې کوونې سي سپور او سپور دریا وو څلو نن یو سپور شمیره زل بیا و سپور وو سپور دریا څلو را بیا نن وی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مقصود یلمن ولایت د باران او د سوالیت څخه تشته پیغام پردم. زما یو خوریی دی په نامه د رحمت الله را یو کال کیږي چې نادره کړی که چیرې د ده په هکله یو څوک معلومات لري د همدردۍ د وجې دي ما ته په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. د ربا لمبر دی صفر اوه و یو اته پنځه یو دوه اوه دوه. د اتصالات نمبر دی یو صفر اوه اته دوه څلور اوه نه صفر دوه دوه. نور نو دا ښایسته وخت نه نسم د خدای په امان.
بریا السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور رکت حیات نومېږي د علي محمد زوی یم. دیارلس کال عمر لري. دیارلس کال یې کېږي چې ورک دی د علي محمد زوی دی او بل ورور یې دی عبدالله بل ورور یې دی عبدالرحمن بل ورور یې دی حاجي محمد. هر سړی چې په ده په اړه معلومات لري و موږ ته دې په دغه شماره زنګ وهي صفر اویا درې یو صفر نه شپږ دوه اوه. یوه بله شماره ده صفر اویا نه دېرش نه اویا اوه سوه پنځلس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه معلم فریدالله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما زوی جنوید نومېږي شپاړس کاله عمر لري. درې میاشتې مخکې د کابل د کمریو په کلي کې نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید په هکله معلومات وي نو د خپلې اسلامي عاطفې او همکارۍ له مخې دې د تلیفون لاندې شمیرو ته خبر ورکړي. د موبایل شمیرې وایم صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته. شمیره تکراروم صفر اووه درې یو څلور 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 اووه اته اته. دوهمه شمیره صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه. د دوهمې شمیرې تکرار صفر اووه اووه شپږ پنځه دوه اته څلور شپږ دوه. د ازادي راډیو د همکارۍ په هیله.
السلام علیکم. یاسین د کونړ ولایت د ټپور ولسوالۍ د قرو د کلي نه. زما یو ورور ورک شوی د محمد رفیق په نامه باندې او که هر چا ته معلومات وي نو موږ سره دې په دې شمېره اړیکې ونیسي صفر واویا واویا درې اتیا اته سوه. بله شمېره صفر واویا پنځه نوي نهه څلوېښت دوه سوه شپږ دېرش. هر چا ته چې معلومات وي موږ سره دې د ټلیفون د لارې اړیکه ونیسي. وسلام.
سلامونه د ازادۍ راډیو مینوالو ټولو ته سلامونه. نیکې هیلې په دې هیله ټول خواجه راته جوړ تیار یو ځل بیا در سره تر تاج ننګرهارې ګډونوال یم او له ننګرهار ولایت نه یم. دا چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ سیمې نه یو کوچنی ماشوم د ذبیح الله په نوم چې یو کلنۍ کې عمر لري د دې په غاڼه تورې جامې دي او پښتوی بوټان دي. له بټیکوټ څخه نادرکه شوی دی او دې سره بیا د پاسپورټ هم پر لاس د فضیلامین مومند په نوم. نو که هر چا ته معلومات وي بیا د زړه له همدردۍ د ورورولۍ د مونږ سره په دغې دوه شمارو باندې برخه والي. لومړی شماره چې دا اتصالات ده هم په واټساپ دی او هم ټیلیفون کې استعمالیږي صفر اتاویا نهه ویشت څلور سوه اویا یولس دې شماره باندې واټس اپ هم دی او بیا هم په ټلیفون کې استعمالیږي. تکرار مې بیا هم ویلي بل شماره ورته وایي ما اتصالات دا 0 1 2 2 2 9 روسي شماره ورته افغان وایي ما 0 9 3 4 9 1 شماری ورته یو یو بیا تکراروم. لمړی شماره چې کومه نوې ولا واټس اپ او ټلیفون کې استعمالیږي 0 8 2 9 3 4 1 0 1 بل شماره 0 1 8 1 2 2 3 9 روسي شماره افغان 0 2 3 0 9 3 4 9 3 1 روشن رور په دې هله چې پیغام می نشر کی او په بیا یې دای نشر کی. کچیر دا پاسپورت او دا ذبیح الله ماشوم هر چا پیدا کړی وینو خپل شریوی هم ترلاسه کی کتر بیا خو وختونه الله پمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی عبد الحالد کے ہلمند ولایت کے جکی دول سوالی دنا نسیل بتلی ہو سر روشن صاحب کا او صاحب کا کون کو او دا دو دا رادی اور دن کا سلام و احترام نہ تو زما ما شین زے چې تاسو عمر باندې د پنځو کالو دی او شپږ میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ورڅ نه نه په خدای دې خپل نه باندې نه نسکی او د خپل پلان نه نه دی او د خپل ورونو نمانه زدي چې موحد الله او صدق الله دی نو د اسلامي وجوبي لري څخه چې د هر مؤمن ورور سره معلوماتي په دغه شمیرو باندې د مشرانو وګوري او خپل شیرینه هم ترلاسه کولای شي. د اسلام شمیره 0 1 4 5 5 5 1 4 بیا دا شمیره تکراروم 0 1 4 5 0 5 0 4 د اتصال شمیره 0 1 3 0 5 5 5 5 بیا دا شمیره تکراروم 0 1 3 0 5 5 5 5 دروشان صاحب څخه مو دا هیله ده چې زما دا پیغام ته توګلی نشر کړي. وسلام دا احترام
طاهر روشان صاحب او د ازادي رادیو او ټول همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه هیله لرم چې زما پیغام خپور کړي. پیغام دا دی زه په ځل محمد د هلمند ولایت کې ذکر ورسولي څخه خبره کوم. زما زوی بشیر احمد نمیزی یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. په عمر د 19 کالو دی. شمیره کمه خړې سترګې دي. د خولې د مخ غاښ یو دانه مات دی. هر چاته چې معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي. موبایل شماره دا ده رسالات 0 1 8 1 9 1 3 3 1 سلام شماره 0 1 4 5 1 3 1 0 5 د ازادي رادیو څخه یو جهان مننه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم په خپل نوبت سره تاسو ته د ازادي رادیو ټول درناوی لرم. تاسو سلامونه علیکم لرم کوم څنګه دی هیله چې تاسو رحمت کریم حکیار یم. نو زما یو د ماما زوی دی چې اصلي مشکل لري. المن تکړه دی محل ته د درک سوي دی چې څو په اړه معلومات لري. نو زما سره دې پر سي پرابیا څلور سو واتات یا اته ویش چې په شګه ته شمیره غوډون کې د ټلیفون شمیره زولګی له نومه 0 0 څلور لګښت اته دواته پګښت شي پښتو ازادي رادیو د خپلواک.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول خوشم کاران او ریډونکو ته څنګه سلام کوم. زه په پلسیال د هلمند ولایت شرګا شهر ازادي رادیو ته پیغام پیژم د ورکوټو اجزان خبرونه ته. ما زه یو اکاز دی چې یا یمن میږي دا غشپاغه مې شکی چې نه دا کاڅه وې دی د عبدالحی ورور دی چې شرګول اکاز دی پر لاسو باندې شنه خالونه دي د هلمند ولایت اوسیدونکو دی. شپږ ومیا شکیږي چې ورک دی. که هر ورته د پاړه معلومات وي او غواړي چې زموږ سره معلومات شریک کړي، نو پر 0-200-244-211 او یا هم پر 0-200-228-28-43 شمیرې دې زموږ سره په تماس کې شي. شمیره یو ځل بیا وایم، 0-200-228-28-43. د ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغام تر خپلو خوښو اورېدونکو رسوي.
زه عمر خان د ملي د کلیم کلا د ازادۍ راډیو نه د ما داسې خواهش دی، زما یو زوی چې 15 کلن دی چې نثار نومېږي، 15 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه دی، که د طالبانو سره دی که د بل چا سره، دا پته موږ ته راکړئ چې مور او پلار یې ډېر ورپسې خپه دي. په دې میرا 0-5-6-1-15-9-8-1 وسلام.
سلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته، زه له پکتیکا چې محمد داود د پکتیکا اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم چې و کلن سمی ولا نمیزي، 4 کاله 6 میاشتې کېږي چې نادرکه ده، له کوره د غلو د طرف وړل شوی و، نو کوم معلومات یې نشته تر اوسه. موږ په دې اړه چا سره معلومات ویل تاسې معلومات راکړو نو ډېره مهرباني به وي. او هر چا که دا غږ اورېدو د پکتیکا ولایت محمد داود نمیږم، زما بچی سمی ولا نمیږي، د 2 کلو وري اوس د 11 کلو ده، نو ډېرې مهرباني سره موږ ته حوال راکړئ. زما د ټیلیفون شماره ده 0-5-14-4-0 0-5-14-4-0.
سلامونه ونیکې هیلې او شیر شه پیژنې ومنه روشان سم محترمه په جهیلن چې جوړ او خاص خوشاله وي. زه محمد مفتاجم د کندهار ولایت دامن ولسوالۍ څخه ما یو دا قاضي دي چې تقریبا 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نه زموږ درک معلوم دی، د شونځي درک معلوم دی، که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا د تذکرې پیدا کړي نو تاسو ته دا ټلیفون شمیرو اړیکو شي 0-1-9-3-2 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0-1-5-2-1-3-2-2. روشان سه محترمه، دا زما پیغام په څو ځلې نشه کرورې، ډېره مهرباني به وي. بیا هم په څو کې د ټول ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام وایم. د خدای په
السلام علیکم په دې ژبه جوړ را خوش خوشاله به یاس محمد اساق افغانم له کندهار څخه. مخکې ما پیغام پرېښی و، موږ دوست ورک شوي وو، خو مکا چې پرنسې هغه نه څه پیدا. د طاهر روشان ما په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي، د سمې ولا په نامه دی تقریبا 2-3 میاشتې کېږي د کور نه درسه شوی دی. نو له 10 کال دی ځکه هر وخت مسلمان ته معلوم دي زموږ په دغه سلسلې شمېرو اړیکې ونیسي 0-0-8-3-3-0-9-2-5. شمېره یو ځل بیا وایم 0-0-8-3-3-0-9-2-5.
السلام علیکم دا زاره رادیو کګرمن اوریدونکو، وخت مو خیر. ګرمن اوریدونکو باور خوستایم علی خوست ولایتنا. سهیر شمس د زمګ یو ملګری نصیر الله نه میږي دا جنمات دوی تقریبا 3 کال کېږي سرکشه وای دا کې ترکیه ریواد ته په کچاک تلو ک کوم سوګ پیژنې یا خپل غاوري بیا د روشن شماره د سیارون په دغه مبت مارا حالي کول سي، یعنی روشن شماره د 0-9-5-4-3-0-0-0 او ایم ټین شماره د 0-6-4-6-6-6 او ای څلور شماره د 0-3-0-9-5-9-5. که کوم چاته په دې حکله معلومات وي د مهرباني له مخې بیا هغه موبایل شمېرو اړیکه ونیسئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. دا باره ونیسئ په هیله.
قدرمن اوریدونکو او ګرانو دوستانو، درن ورځې دغه پروګرام همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل دغه خبرونه ته خپل ژغیس پیغامونه راولېږئ، موږ حتما درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو تازه تازه ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2 02 21 12 41 15.